خوشاله او ورځ مو په خیر. نن یک شنبه د لیندې 15 د نومبر لښکو بشته منټې سره سمون خوري. د خزو پر وړاندې د تاریخوالي د لمن زوړلو نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر میرمنې وایي چې په دغه هیواد کې میرمنې د تاریخوالي مختلفې بڼې تجربه کوي. په همدې حال کې د هیواد د بازارونو ته یو کتنه کوو. ځینې وایي چې د ډالرو بیا ښکته شوی خو په نرخونو یې اغیزه نه ده کړې. زه احسان لاریوزه یم. په نننۍ خبرونه کې به په همدغو دوو موضوعاتو خبرې کوو. ل خپل میلمنو سره به دغه دواړه موضوعات څېړو. خو په سر کې هم څو لنډ خبرونه. د حماس ډلې ولستنه اسرایلی او بهرنی وګړي د فلسطین د زندانیانو په بدل کې خوشی کړی دی. په اسرایلو کې چارواکو ویلي چې په خوشی شو کې ډیر لسی د دې هیواد وګړي او څلور نور د تایلند اوسیدونکو دي. د اسرایلو پاوز او د شین بیت امنیتي خدماتو په ګډه اعلان کې د دې کسانو د خوشی کېدو اعلان کړی. تر دې وړاندې د حماس وسلوال څنګه ویلي وو چې ډیر لس اسرایلیان او اوه بهرنیان د سر سلیم ادارې ته سپارلي. دا معلومه نه ده چې د خوششو په حق لولې د حماس ډلې او اسرایلو چارواکو بیلابیل ارقام ورکړي دي. په ژمي کې له پاکستانه د سلګونه زره بې اسناد افغانانو د استلو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې ده او بیا یې له پاکستانه د دې لړۍ د بندولو غوښتنه کړې. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونه او 4000 ته رسیږي چې له دې ډلې 1 میلیون او 900 زره بې اسناد دي. دا بخښنه نړیوال سازمان ویلي افغان خزي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو پر وړاندې خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبي اسیا او سیمې لپاره د بخښنه نړیوال سازمان دفتر د شنبه په ورځ خپل اکسپان لیکلی وو چې د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمن زوړلو نړیوال ورځ په مناسبت د بیلابیلو ټولنو لخوا یو شپږ ورځنی کمپاین هم پیل شوې ده. د نومبر 15 د میرمنو پر وړاندې د تاریخوالي د لمن زوړلو نړیوال ورځ. په افغانستان کې یو شمیر معترض میرمنو وایي چې په تیر څه باندې 2 کلونو کې طالبانو د دین، شریعت او کلتور په نوم د شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي او میرمنې له لوړو زده کړو او نورو ازادیو بې برخې کړي دي. دوی وایي چې طالبانو په قصدي توګه میرمنې منځوي کوي خو طالبان تل ویلي چې د ښځو ټول شرعي حقونو ته پاملرنه کړې ده.
سحکال د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ د نومبر 15 په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له حاکمې دوه راهیسې په میرمنو سخت محدودیتونه لګیدلې دي. د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو خوځښت د عدالت او ازادۍ لپاره د ورسان د خزو غورځنګ او یوشمیر نور میرمنو د دغه ورځ په مناسبت په کابل، بلخ، غزنی او تخار ولایتونو کې په بند خونو کې اعتراضي غونډې جوړې کړې دي. معترض میرمن وایي د طالبانو حاکمې دوسر په افغانستان کې میرمن په قصدي توګه منځوي، ځپل شوی او پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
زنان در افغانستان از اساسي ترین حقوق او قوالی خود محروم هستند. زنان کاملا از جامعه حذف شدند. فعالین حقوق زن معترضین به خاطر خواستن حق حقوق خود در زندان زیر شکنجه طالبان قرار دارند. زنان ناپدید می شود و به صورت بی‌رحمانه به قتل می رسند.
2 سال است که جهان با چشمان باز شاهد این همه جنایت های جنگی و جنایت های انسانی از سوی طالبان می باشد. جهانیان شاهد هستند که در افغانستان همه روزه نسل کشی زنان از سوی طالبان صورت می گیرد.
در شنبه های ارغوانی پنوم در خز خوزخت غری وایی پا تیرو چوبان 2 کلونو که طالبانو در دین، شریعت او در افغانستان در کلتور پنوم لشپگم تلگی پورت در انجون خوانزی په هانتونه سنگار زاینه تفریحی پارکونه او ورزشی کلبونه او داس نور زاینه بند کړی دي.
ما زنان افغانستان خواهان تامین تمامی حقوق انسانی و اسلامی ما هستیم و می خواهیم افغانستان مترقی، آباد و آزاد را شاهد باشیم. ما خواهان تامین عدالت اجتماعی، حقوق مساوی و برابر در جامعه ایمان هستیم.
دا معترض میرمن وای چې لتر 100 میاشتو رئیس یو شمیر میرمن د طالبانو په بند کې دي.
ما در حال 25 نومبر بزرگداشت می‌نماییم که بیشتر از 4 تنه از زنان معترض در قید طالبان و تشکنجه قرار دارد. طالبان روزهاست جولیا فارسی، ندا فروانی و منجس دقی و شمار دیگری از زنان معترض را زندانی کردند و ما سرنوشتانان آگاهی نداریم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د نومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د لمنځوړلو د نړیوال ورځې او د افغانو میرمنو څخه د ملاتړ په موخه شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د سازمان ویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به د بشري حقونو د مدافعانو، مدني فعالانو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو، سیاستمدارانو او ښوونکو پیغامونه خپاره کړي. د طالبان د حکومت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي او د زده کړو په برخه کې محدودیتونه هم دایمي نه دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالی کوم ډولونه موجود دي؟ په هیواد کې ټولنه او کورنۍ کې دا ستونزه په کومه کچه کې ده؟ د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او دا د چا دنده ده؟ په همدې پوښتنو له اسپانیا نه د میرمنو د حقونو فعاله میرمن خدیجه امین او له کابل نه د ښځو د حقونو فعاله میرمن فروزان داوزه په سکایپ را سره مل دي چې دواړو ته خره غلاستم. په خیر علي میرمن امین، پیل به له تاسو وکړو. د افغانستان په شان هیواد کې له میرمنو سره تاوتریخوالی اساس څه ده؟ ولې میرمن خپل هیلو ته نه رسیږي؟
مننه، وخت مو په خیر. تاسو لیدونکو ته او تاسو ملما ته وخت په خیر وایم. لامل او اساس دا ده چې په افغانستان کې نارینه نه کوړي چې شزه هغه ولري، یعنی درس وایي، ځکه چې هغوی سمپل همیشه غواړي چې شازه د نارینه تر کنټرول لاندې او ازادي او حق شازه ته نه غواړي. لامل فرهنګي ستونزې دي چې پامدې باور دي، دوی داسې فکر لري چې شازه حق نه لري باید کار وکړي، شازه حق نه لري درس وایي، ځکه چې یو شازه چې درس وایي خپل حقونه باندې خبر دي، بیا پوهیږي او هیڅ ظلم او ستم نشي زغمولی. همدا عمل دي، همدا اساس دي دا چې تر اوس مهال هغه نارینه د تعامده نه دي چې دا قبول کړي چې شزه او نارینه او شزینه ترمنځ هیڅ توپیر نشته. مونږ ټول انسانان یو، مونږ حق لرو، مونږ باید درس وایو. سرنګ چې یو سړی حق لري، زه هم حق لرم، زه هم د کار کولو، د درس وایلو، د هر څه چې یو هلک یا یو حق لري، زه هم حق لرم. اساس دا ده چې کلتوري او فرهنګي مشکلات دي چې دوی قبول کړي دي چې تر اوسه پورې شزینه باید هر همیشه باید د یو نارینه په امر او د نارینه تابع اوسي او همیشه باید هغه قبول کړي یا
هرڅه
چې وخوري نه.
مننه مېرمن ده. زه تاسو د مېرمن امین خبري واورېدلې، هغه اشاره وکړه چې ځینې نارینه نه غواړي چې مېرمنو ته حقونه ورکړي لکه د ذکر حقونه او داسې نور. تاسو فکر کوئ چې میرمنو په خپل د خپل حقونو لپاره خپل برخه کار کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حسنا د مخاطب سلام محترم پورتا او محترم مولیدون پورتا خپل سلامونه وړاندې کوم. البته زما په نظر او هغه معلومات چې څه د افغاني ټولنې نه لرم، افغانستان کې یوازې د نارینه حقونو ته څکه بعض علاج کې نه یوازې چې نارینه څنګه بلکې نارینه هم د بعض تاوتریخوالو مشکلات سره مخامخ دي. اڅه د خپل پښتا کې بل څه کوم نه لرم، نو وړي چې خپل خزو ته هغه واقعي ازادي چې مقدس دین د اسلام ورکړي او شریعت ورکړي ورکو برخه کې. اما متاسفانه چې دا کار دوی په خپل کورنۍ کې نشي کولای او کرا شو د اسلام له نظر یو ګورو، اسلام او شریعت هغه دین دی چې بهترین حقوق د خزو لپاره په نظر کې نیولی او خزې ورکړي. اما دا چې ولې په افغاني ټولنه کې نه تطبیقي، ولې په افغاني ټولنه کې د هر ورځې په ډیری دوه تاوتریخوالی او مشکلات زیاتیږي، زما په نظر د ناسم دودونه او د تعلیم او تحصیل د کچې ټیټوالی دی. ځکه په فعلي شرایطو کې څرنګه چې موږ تاسو ټول آگاهي لرو،
متاسفانه افغانستان هغه ملک دی چې زیاترینه فیصدی نه یوازې ښځینه او نارینه د تعلیم د نعمت نه به برخې دي. نو یو ټولنه کې چې د تعلیم کچه چیټه او ناسم دودونه الته حاکمی الته د نه یوازې افغانستان هر ټولنه چې د هر ورځ پیریدو تاوتریخواله زیاتیږي، ځکه الته نه څوک په خپل حقوق باندې پوهیږي او نه د جانب مقابل په حقوق باندې. نو همدغه عامل دی چې افغانستان کې تاوتریخواله زیات دی. بیا په خوا دی کې نور عوامل هم موږ لرو، لکه اقتصادي مشکلات، د کار نشتون، مواد مخدر، او دا چې دا هم هغه مسایل دي چې د تاوتریخواله د زیاتیدو عاملین کېدای شي.
مننه مېرمن خدیجه، ما پوښتنه دا و چې په دې تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمیر پیسې رالی، ګڼ شمیر مېرمنو د حقونو لپاره ټټر و، اوس یو شمیر په بهر کې دته د مېرمنو د حقونو په اړه حاضر هم نه دي چې خبري وکړي. زما پوښتنه دا و چې آیا دغه مېرمنو د مېرمنو د حقونو د پر ځای کولو په یاد تاوتریخواله د کچې د ښکته کولو لپاره څه کړي؟ او مېرمنه مې تاسو کوي چې زه وبره کې مې راونی
وو دا ډیر اسان نه ده. نو مونږ لپاره وسم اسان نه ده چې مونږ خپل حق لپاره مبارزه کوو او د شزو لپاره یعنی اسان نه و، لیکن شزي خپل حقونه لپاره کار کوي. داسې نه دي چې زه یوازې خپل ځان لپاره کار کوم، نه، زه کله کله وایم چې مونږ اوس کار کوو که مونږ لپاره اوس نتیجه مونږ تر لاسه نکړل، پراتلون کې نور شزي لپاره بیا دا به ډیر اغیزمن یي چې مونږ کولای شو د غوی لپاره یو مثال وشو. او شزي وو په دغه شل کلونو کې سره لدی چې ډیر سونځي وي په کورونو کې، مونږ سره مونږ ته اجازه نه ورکول د درس لپاره، په ټولنه کې سونځي وو، خو بیا هم دا شزي کار کول بل شزو لپاره. ما ول چې که اوس مال لپاره څه فائدې نه لري، لیکن پر اتلون کې نور جنریشن چې هغه ته خو بیا مونږ کولای شو چې کار وکړو. اوس هم څه ازادي چې په افغانستان کې وو په شل کلونه کې څومره پیسې مصرف شو، دا ټول د هغه شزي مبارزه وو چې مونږ نه په خوا غوي کار کوو، د مونږ لپاره کار کوو چې مونږ ازادي ولرو، مونږ کار وکړو. او اوس مونږ کار کوو بل راتلون کې هغه لپاره، جنریشن لپاره.
مانا نړیږي زتا زما غک مېرمن د عزیز ما غک لري تاسو
او
مېرمن د عزیز بل پښتنه به تاسو نه وکم، مخکې فکر کوم زما غک تاسو و نه ورید. طالبان وایي چې مېرمنو ته ټول شرعي حقونه ورکړي دي. تاسو چې په کابل کې یاستئ، مخکې تاسو مو ویل چې د اسلام د مېرمنو لپاره کافي حقوق لري، فکر کوئ چې مېرمنو ته ټول اسلامي حقونه ورکړل شي؟
البته کله چې مونږ د حقونو په اساس خبرې کوو، یو د احکامو په اساس خبرې دي، یو د چې مونږ په عملی ساحه کې څونه دغه مسایل تطبیق کړی دي. البته د امیر المؤمنین د فرمان په اساس بعض ډېر ښه مسایل د ښځو په اساس کې یادوري وشول او حکومت کړی شو چې ښځې باید دغه حقونه ورکړي شي. دغه جملې نه د میراث حق دی، د ښځې د نکاح یا د واده پیسې کې د دې اختیار دی، او همدارس د کندو خزو حقوق دی، او په خوده دي کې د جنونو په بدو کې نو ورکول. چې دا هغه مسایل دي چې اسلام په دې باندې ډیر ټینګار کړی دی، او اسلامي امارات هم ویل چې په دې سره کې باید خزه خپل حقوق ترلاسه کړي. اما دا دی چې عملی جنبه کې مونږ څونه کولای شو دغه ساحو کې مونږ کار کړی دی، که په دې باندې خبرې وکړو، نو اول حق دی یو انسان دی وی خزه چې په دې کې اسلام هیڅ نو توپیر نه دی راوسته، او هیڅ کوم تفاوت هم نشته د تعلیم او د تحصیل یا د زده کړې حق دی. چې متاسفانه په فعلی شرایط کې افغان خزه د دې حق نه محرومی دي. او دویم قدم کې کله چې مونږ د حق په اساس کې خبرې کوو یا د حق او عدالت په اساس کې خبرې کوو، نو یو شخص په لومړي سر کې اول باید ځان وپیژني. کچیر یو انسان ځان نه پیژني، خپل حقوق نه پیژني، خپل دین او خپل اساسات او خپل احکام باندې پونې، نو هغه څنګه کولای شي چې خپل حق ترلاسه کړي، او یا څنګه کولای شي چې نورو حقوقو ته اجمني. دویمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په فعلی شرایطو کې په خصوص عدلي او قضایي او اکثریت ساحو کې متاسفانه چې خزه شتون نه لري او دا یو واضح خبره ده ځکه اکثریت ټولنو کې بیا د افغانستان ټولنه چې سنتي ټولنه ده نو په دې ټولنه کې کچیره خزه صحه کې هغه صحه کې چې خزه شتون نه لري او یو خزه د توقیخوالي سره مخامخي نو هغه په اسانه باندې هیڅ کله جرأت د دې نه کې خپل مشکل یا خپل دغه مشکل جوړ سره مخامخ ده یو نارینه ته بیان کی نو ضرور دا دی چې البته باید خزه شتون ولري مونږ د اداراتو د سرګن نو ولرو نه هادو نو ولرو چې البته خزه په دې وخت د توګه وګړي شي خپل مشکلات بیان کی او د هغه خزو په مقابل کې پرته خزینه چې متاسفانه دغه ایسه کې هم په فعلی شرایطو کې مونږ څه امکانات نه لرو او په شو ستاسو مخکینی سوال دې ته کې باید وایم چې شلو کلو کې د توقیخوالي کچا ټیټه شوې نه د خزو په مقابل کې او څنګه تاروشو ډیره خوشنۍ سره باید وایم چې تیر شلو کلو کې په هغه اندازه چې د خزو د برنامو د لپاره همکاري وشوه یا نه پورته شو په هغه اندازه باندې د خزو لپاره کار وشو او نو شکر لای چې په ټول افغانستان کې خزو د لپاره اولیه سہولتونه چې هغه صحی مراکز دي او حقوقي مسایل او صحی دي دا آماده کو او په خوځ دې کې د تعلیم په برخه کې هم البته مونږ په تیر شلو کلو کې ډیر پاتې راغلو کله چې مونږ د خزو په حقوقو پیسې څنګه چورمې
مننه مېرمن دا زه اجازه راکړې چې مېرمن امین مې پوښتنه وکم وخت را سره کېږي مېرمن امین د غټ ستونزې چې نن سبا په افغانستان کې ټول ورته نیوکه کې یغد انجنونو تعلیم د کاغه د شپږم ټولګي پورته دی کلوړې زده کړې فکر کوي چې طالبان بخپل د ریس کې بدلون راولي او بل اخر باندې انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکړي
زه په طالبان باندې باور نه لرم ځکه چې د دو کال کېږي چې زمون انجنې درس ویلې نشي چې ذکر کولې نشي دو کال ډیر وخت دی د انجن دو کال ژوند هدر تیر شو یعنی هیڅ هر څه چې هغه درلود شزي درلود په افغانستان کې اوس نه لري نو دا دو کال ډیر وخت دی دوی چې په دې دو کال کې د شزو په حق لا کوم د شزو د حقونو په حق لا او د شزو په حق لا کوم د خپل دریز کې بدرون رانه ورل زه په طالبانو باور باندې باور نه لرم او فکر نه کوم چې ډیر ژر مونږ وکولای شو چې دوی نه سو توقع ولرو
څه فکر کوئ دا ستونزه څنګه حل کیدلی شي
دا ستونزه چې دا اوس مونږ باید د اسلامي هیوادونو سره مونږ باید خبري وکړو ځکه چې اوس مونږ هر څومره چې کوشش کوو هر لارې لټو چې د لارې مونږ ته نتیجه ورکړي اوس د دوه کال کې چې نتیجه معلوم نه ده مونږ باید اسلامي هیوادونو سره باید خبري وکړو چې هغه باید له طالبانو سره خبري وکړي ځکه چې مونږ کوم بل ازادي نه غواړو مونږ غواړو چې درس وایي مونږ غواړو چې کار وکړو امدادي نو دا باید اسلامي هیوادونو سره باید خبري وشي
مننه ډیر زیاته له اسپانیا نه د میرمنو د حقوقو فعال میرمن خدیجه امین او له کابل نه د خزو د حقوقو فعال میرمن فروزان داوزه کور مودن چې په خبرونه کې مرسته کړو ډیر مننه د کابل خاریان د جمی پر رسیدو سره د خوراکي توکو لبه یو سرټکوي دوی وایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ به هم لوړ شو خو د خوراکي توکو پر بېو کې کومه اغیزه نه ده کړې په ورته وخت کې کابل خاروالي د چارواکي وایي چې هر اونې د اسهارو عدلون بدلون سره نرخنامه هم بدلوي
لا یوې میاشتې زیات وخت اوس چې د افغانۍ ارزښت زیات شوی دی که څه هم د افغاني دغه پاموړ لوړوالی ته عام وګړي خوشول خو بل ورته د خوراکي توکو په بېو کې هیڅ راز کموالی نه دی راغلی د کابل شهر اوسیدونکو د زمي پراتک د خوراکي توکو لوړو بېو تاندېشمن دي د شهريانو په خبره چې د ډالر په وړاندې د افغاني لوړې دوستره د خوراکي توکو بې لا پورته زی
توکو به مخکې سابق په 15 او شپږ او 20 او کې خمه ډالر و وو سن په آتش په تو 50 سرخیږي شاید یو جمعه مخکې یعنی اتره جمعه په عین په دریش په تو 15 په تو کې و یعنی و قیمتونه تفاوت نه دا کړه یعنی هغه سابق باندې دي منګه د دولت نه دا تقاضا غواړي چې قیمتونه باید راټیټ شي او اقتصادي وضعیت خلکو یعنی په بخیفه صفر تر رسیدلی دا
بل لور ته ځینې شاریان وایي چې د بیو د کنټرول لپاره د ښاروالۍ له لورې د نرخنامو پر وخت نه ویشل هم یوه ستونزه ده.
حکومت باید داسې وکړي د تجارانو د دکاندارانو دغه خلکو ته نرخنامې وټاکي، باید مناسب نرخ ورته وټاکي سي، مشتریانو ته داسې نرخونه باندې مال ورکي، مواد ورکي سي. هغوی اقتصادي وضعیت هم اوس ډېر خراب ده، ځکه د افغانستان ټول افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. باید خپلې نرخنامې وټاکي او په هغو نرخنامو سره سم باید خوراکي توکي وپلوري.
خو د کابل ښار والی چارواکي د افغانۍ لوړی دل یو شګام بولی. دا چارواکي زیاته وی چې د اسارو د لوړی دو او چې دو سره د ښار والی ل لوري پر وخت ټول توکو نرخنامې ویشل کیږي او د سرغړونی په صورت کې اړوند پلورونکو ته سزا ورکوي.
تمام عواملی که بر بالا رفتن و پایین رفتن نرخ مواد اولیه که در نرخنامه شاروالی کابل دخیل هسته همه اونا سنجیده میشن. این نرخنامه اکثریت وقت خاطر یک هفته است، اما در زمان بالا و پایین شدن اسعار و یا دیگر عواملی که بر نرخهای مواد اولیه تاثیر گذار است در این تغییراتی با وجود میاید. مطابق به اتفاقاتی که در بازار اسعار افتیده و الحمدلله ارزش افغانی نسبت به تمام اسعار بالا رفته، با توجه به همین موضوع نرخها هم عجز شده، تنظیم شده و تمام شهر کابل این
نرخنامه
قابل تطبیق است.
خلک په داسې حال کې د خوراکي توکو له لوړو بیو سر ټکوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال د نومبر میاشتې په دویمه اونۍ کې د غنمو او اوړو پرته نور د ټولو خوراکي توکو بیې د 2020 او 2021 کال په پرتله پام وړ پورته وې. دا چې د خوراکي توکو په بیو کې به د ژمي په راتګ څومره کموالی راځي لا څرګند نه ده.
شمساریان امریکا ژغ. دا بهرنۍ اسعار پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړیدل ولې په نرخونو اغیز نه کوي؟ په همدې موضوع د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی عبدالقدیر جیلانی را سره خبرې کوي. جیلانی صاحب په خیر راغلی، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله. د ډالر او بیه د افغانۍ په مقابل کې ښکته شو، خلک وایي پر بیه اغیز نه دی کړی، لاملونه یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ګرانو هیوادوالو ته. د افغانۍ نرخ هیڅ کله ثابت نه دی پاتې شوی، وقتاً فوقتاً ښکته او پورته کیږي، البته دا یو طبیعي خبره ده. اما په دې وروستیو کې چې کله د افغانۍ ارزښت لوړیږي په طبیعي شکل د قیمتونو د توکو قیمتونه باید راټیټ شي، دغه حالت ته ډیفلیشن ویل کیږي. اما په افغانستان کې تطبیق سخت دی، ځکه افغانستان یو مصرفي هیواد دی او همیشه د تقاضا کچه ډیره پکې لوړه ده خوراکي توکو لپاره، او د تجارتي بیلانس کسر نوی او لس ده. یعنی دا په دې معنی ده چې موږ هر کال کچیر تر لس میلیارد ډالر پورې تجارت ولرو، نو نوی سلنه موږ وارداتي تجارت لرو، یعنی د نورو هیوادونو نه خوراکي توکي واردو. چې په دې کې درې عمده اقلام چې هغه خوراکي غوړي دي، غنم دي او وړه دي، 25% یوازې دغه درې قلمه مونږه افغانستان ته واردو. نو دلته نرخ د جنس بازار ټاکي، ځکه د مونږه آزاد بازار اقتصادي نظام دی، نو دلته سوداګر همدوی نرخ ټاکي. د افغانستان په تشکیلاتو کې، په تشکیلاتي جوړښت کې مونږه هیڅ کوم اداره نه لرو او هیڅ کوم میکانیزم نه لرو چې هغه د په بازارونو کې قیمتونه کنټرول کړي او یا د قیمت وټاکي. دغه خاروالۍ چې په کابل کې په ولایتونو کې خاروالۍ دغه دنده پر مخ وړي، دا د قانون خلاف ده، یعنی هیڅ قانوني حیثیت یا جنبه نه لري. دا یوازې مخکنی یو همداسې یوه میتود او یو پاتې و چې خاروالۍ دغه کار په بازارونو کې کوي او مداخله کوي په بازارونو کې. حکومت کولی شي چې د قانون له لارې په بازارونو کې مداخله وکړي، ځینې قوانین وضع کړي او تطبیق کړي، اما د نرخونو کنټرول دا ډېر ستونزمن دی. بل اساسي وجه دا ده چې په افغانستان کې د تولیداتو کمښت ده، موږ کافي تولیدات نه لرو، یوازې غیر مشروبي الکولي، یعنی غیر الکولي مشروبات، په دغه برخه کې موږ تقریبا تکافو ته رسیدلی یاستو. او نور خوراکي توکي چې په افغانستان کې تولید کیږي هغه کافي نه دي چې هغه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ټول د ټول نفوس لپاره کافی وسیږي. نو دلته بیا هم ډیره خوراکي توکي
موندل
هو ځنو نو وريده او
مننه. دلته پښتنه دا و چې په خوا چې مخکدينه چې طالبان افغانستان وخت تر لاسه کی مونږه د آزاد بازار تجربه هم درلودل چې الته هغه چې باید رقابت شوی وای د دوه ترمنځ خلکو ټولنې جوړ کړو په خپل خوخه نرخونه ټاکل کا اوس نرخنامی ویشلیم حل لار نه وی او هغه کې د عام وګړو ګټ نه وی. بدلی څه ده؟
بهترین بدلی همدا دی چې طالبان په کورنۍ او تولیداتو باندې تمرکز وکړي او دلته په نسبی شکل یو په نسبی شکل موږ کولای شو اصلي اقتصادي حرکت په افغانستان کې ولرو. په هغه صورت کې دلې شو چې د نرخونو کنټرول او د دې ترڅنګ یو سالم رقابت په افغانستان کې رامنځته شي. تاسو ګورئ د ډاکټر نجیب او د داوود خان وخت حکومتونه سیمنګ وګورو حالت یو اصلي اقتصادي مسیر ټاکل شوې و. دولتي تصدۍ موجوده وي په بازارونو کې دوی هم د تصدۍ ورلاره مداخله کوله یو سالم رقابت رامنځته شوې و چې دا اوس وجود نه لري کاملا لمنځه تللی. دلته یوازې او یوازې تمرکز په وارداتو باندې دی په کورنۍ تولیداتو باندې نه دی. نو د دې عمله دلته توازن موجود نه دی او خلک خوراکي توکو ته اړتیا لري ضرورت لري. نو کله چې او تقاضا او د ارزه دا عامه اصطلاح ده دا چې کله تقاضا لوړیږي بلا شک چې قیمتونه ورسره لوړیږي. بل مهمه خبره ده په افغانستان کې احتکار یعنی په پتیرو حکومت کې نسبت د اوسنی حکومت احتکار زیات و. سوداګرو به اموال راوړل ذخیره وکړل او په مهم وخت کې چې کویدل چې د تقاضا لوړیږي بازارونو ته وړاندې کول قیمتونه لوړیدل. اوس مهال دغه د ډالرو د ارزښت لوړوالې چې دا موقتی دی او دا د افغانانو هیڅ ډول په ګټه نه ده ځکه چې ډالر راځي افغانستان ته او په افغانستان کې
ډالر خلاص سره کم دی. همدا یو پښتنه زم کوم چې ځینې د سیاست د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور باندې دي چې د ډالرو ډیر لیدل د افغانۍ لوړیدل دا د افغانستان په ګټه باندې نه دی. ولی د ډالرو ښکته کېدل د افغانۍ لوړیدل د افغانستان په ګټه نه کېږي دی.
تاسو ګورئ د منګر ډیر ټول سوداګر سلفي سره دوی سکل خپل اموال خریداري کوي په کاغه په پاکستان کې دي په مرکزی اسیا یو ودونه کې دي په چین کې دي په اروپا کې دي ټول په ډالرو باندې خریداري کوي. کله چې افغانستان ته رسیږي نو دا ټول مصارفات هم پر اضافه کیږي او بیا د جنس لپاره هغه سیلینګ پرایس هغه ټاکل کیږي یعنی د فروش د خرڅولو قیمت ټاکل کیږي. نو په دې اساس د کرنسی اغه کنورژن یا د کرنسی بدلول افغانۍ وته پدې کې هم مستهلک یعنی خریدار تاوان کوي. دوی ته د جنس په قیمته تمامېږي ولی په ګټه نه ده. ګوري په افغانستان کې سیمونګه انفلیشن کله رامنځته کیږي انفلاسیون یعنی د پیسو ارزښت لمنځي په شکل په هغه صورت کې د پیسو د توکو قیمتونه لوړيږي. دغه حالت په افغانستان کې مونږ ډیر تجربه کوو ولی په ګټه نه ده. پګټه دانه د چې په افغانستان کې د خلکو معاشات او ډیری او عاید څه ده هغه په افغانیو باندې ده او ډالر تقاضا په اوسنی حالت کې چې خلک بیکار دي او ډالر او ته یعنی ضرورت کم ده ځکه ډیر خلک افغانیو باندې معاشات په افغانیو باندې دي ډیر معاملات اوس په افغانیو باندې ډالر او ترځ کم ده یعنی ضرورت نشته. څوک ډالر نشي ترلاسه کولای مخکې خودري زر وسلور زر لزر ډالر پورې دلري معاشات ول. نو اوس مهال د دې په ګټه باندې نه ده موږ په ګټه باندې کدا افغاني ارزښت په طبيعي شکل موږ پریدو چې سلو افغاني او ته ورسیږي ډالر په مقابل کې په هغه صورت کې د خلکو پرچیزینګ پاور سره هم کیږي یعنی د خرید قوت.
لا ویرجینیا د اقتصادي چارو کارپو عبدالقدیر جیلانی کور موعدان چې په خبرونه کې مرسته ګډون کړی دی.
مننه.
قدرمن ودونکو دا زمون د نن ورځې خبرونه تر بل خبرونه ما او زموږ همکاران ته اجازه راکړئ. تاسو په لویو بخښنه کې خدای سپارم.
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم و فیلم های مستند صدای امریکا خوش آمدید. در این هفته شما را به تماشای فیلم مستند در مورد یک جوان 18 ساله افغان دعوت می کنم. رستم خیرخا، جوان 18 ساله افغان که مثل بسیاری از جوانان علاقمند ورزش است، اما می خواهد که به شکل حرفه‌ای و مسلکی به ورزش مورد علاقه خود که فوتبال است بپردازد. او به بازی فوتبال عشق دارد و با وجود شرایط دشوار مهاجرت و مشکلات مصمم است که فوتبال را به شکل حرفه‌ای یا مسلکی بیاموزد. مادر رستم یگانه سرپرست خانه‌اش با امکانات خیلی اندک به تربیت و پرورش 4 فرزند کوچکش مشغول است. رستم باید کارهای روزمره اش را طوری تنظیم کند که هم با خانواده خود کمک کند و هم هدف خود را دنبال نماید. توجه کنید به این فیلم کوتاه مستند صدای آمریکا در مورد این جوان مهاجر افغان.
خواهشات ما و خوابهای من نمی است که ما یک روز بتانم که از این فوتبال خود ما یک نام پیدا بکنم و یک معنان حلال برس بیارم. فوتبال جان ما است. من میتونم که بخاطر فوتبال هر کار را قبول کنم، اما فوتبال علاقه دار نمیتونم، چون ما سر خود اطمینان دارم و 100% میفهمم که اینمی کار را میتونم که در یک روز از این ما یک درآمد میتونم داشته و انشالله که من میتونم. سلام، نام رستم خیرخواه است. از شهر زیبای کابل افغانستان هستم. 18 سال عمرم است. مدت 6 سال میشه در دلی جدید زندگی میکنم و مدت 4 سال میشه که من در تیاگراج استادیوم فوتبال پروفشنالی تمرین میکنم. ما از بسیار خردی شوق علاقه من به فوتبال بود، گرچه فامیل من زیادتر بازی‌های رسمی را خوش داشتن، رسمی می‌خواستن که بکنم، مثلا بوکس یا تکواندو یا مویتای. و بعدا من همیشه شوق علاقه من زیادتر به فوتبال بود. از 5 سالگی که من در افغانستان در جیمنازیوم یا فوتبال میکنم، فوتسال دیگه با دوستای مبارک قایم یک جای میشدم، در پیش بلاک ما فوتبال میکردیم دیگه. بعدا امیر رقم شوق من زیادتر شد به فوتبال و حالا ما میخوایم که پلیر خوب در فوتبال باشم. تمرینات ما خو دفته 3 روز است. ما روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به تمرین میایم.
عزیزی مفتر
نکن 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 نکن
افتار رو میگیره
دا فامیلی خود ما د دلی جدید زندگی میکنیم. مادر جانم است، دو دانه برادرکای ما هستند و خواهرک خوردم است.
وقتی که هندوستان آمدیم اولادا خرد بودن، ما وقت بلد نبودیم که مثلا مکتب دولتی کجاست، مکتب پرایوت شخصی کجاست، یا زیاد کورس ها رو تعقیب کنن. باز هم مکتب جای خود داره.
تو مشغول شدید؟ باز مانا شان بابا
اونا زیادتر به خواب و آرزوی خود، هر کدام ما هر کی یک خواب و دریم علایده داریم، هر کی خواب دریمش علایده است و اونا از ما زیاد تقویه میشن، زیاد موتیویت میشن، مرک میبینن اونا میخواین که نمی یکم یک کار بکنن.
رستم از تفلیت زیاد با استعداد بوده هر کار. یگانه چیزی که رستم جان میخواهد که در آینده باشه، میخواهد که یک فوتبالیست بسیار خوب باشه، یک بازیکن بسیار خوب فوتبال باشه. فوتبال بسیار دوست داره، آرزویش هم هست. در پولی از او درس و تعلیم خودم زیاد علاقمند است برش و رشته خوبی که داره رسامی است. به رسامی بسیار علاقه زیادم داره و تا جایی که میبینیم یک قسمت کار خود پیش هم برده. در افغانستان حالات قسم بود که اگرچه از ظاهر معلوم میشد که حالات خوب است، اما وضعیت افغانستان کلن خراب بود. یعنی روزمره انتحار بود، انفجار بود، هر طرف بمب انفجار میکرد، مردم حضیت بود و اختطاف طفلا بسیار زیاد بود. دیگه به او خاطر ما، چون خودم اوجا یک مادر تنها بودم امروی 4 طفلم، نمیتونستم زندگی رو به خوبی اوجا پیش ببرم. از خاطر نجات جان اولادایم و خودم، ما خیستیم به طرف هندوستان سفر کردیم و آمدیم. وقتی در هندوستان آمدم، من خودم 14 ساله بودم. در اینجا که آمدم بسیار خوب فیلم میکردم، بسیار آرام بودم، تو از هر نگاه سیف خدا فکر میکردم و اینجا بسیار خوب از ما برد. از افغانستان که فیلم خوب است، چون افغانستان به حد حالات خراب بود، نمیشد که آدم اوجه در اسپورت خود پیش بره. اگر اوجه در اسپورت تا پیش میرفتی، یک نفر یافت میشد که تو را مانع میشد، میگفت تو برای این قدر پیسه پیشنهاد میکنیم تو اسپورت الابطه میدان به ما بباز. باز خوجه نمیشد، افغانستان در دریم خود غلطی کرده نمیتانه، چون تو یک دریم داری که نمره پوره بکنی. و ایجا که ما آمدم یک زیاد خوب فیلم میکنم، چون ایجا هیچ تو کارا نبود، رشوت خوری و چیزا نبود. ایجا همه که میتونست یک لیول بره، همه که میتونست به زور و تالنت خود پیش بره و ایجا من بسیار خوب فیلم میکنم.
یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا، هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
کل تمرینات ما داخل تیاگراج استادیوم است. دیگه روزمره ما از 4 بجه تا 7 بجه شام تمرین میکنم. فعلا خو قدر ما پروفشنالی پشت کلام چیز نیستم که با ما بتونه وایب خوب بده. بعد ما کوشش خود زیاد میکنم، ما زیاد تمرین میکنم، ما زیاد کوشش میکنم که اگرای پیدا شه که ما را بتونه دیگه خوبتر بهتر ساخته.
رستم از همان ابتدا نیز از مهارت های اولیه فوتبال برخوردار بود. برای همین ما بر جنبه های تکتیکی او کار کردیم. بزرگترین نقطه قوت رستم سرعت و چابکی اوست. من اخیراً شروع به فرستادن او به بازی های محلی کردم و ما روی نظراتی که از سایر مربی ها درباره بازی او دریافت میکنیم کار میکنیم تا بتوانیم بازی رستم را بهبود ببخشیم.
اما طرف یک پلیر زیادتر میبینم زیادتر اسکلایش را تخیب میکنم نیمار است و خوشم میاد که از او دیده یاد بگیرم و یکان کار رو بتانم از خود جور کردم. فعلا حال خوب است، شکر. همگی ما بخش کار ما رسامی است، رسامی کار میکنیم، مینیاتوری، خطاطی.
جو یہ اسکیچ ابجیکٹ ہے، یہ افغان بہت اولڈ وومن ہے جو سر نے میرے کو دیا تھا اسکیچ کرنے کے لیے.
در پولی و کارا امروشانی کمک هم میکنم که من اگان جایی بتانم اگزیبیشن بگیرم یا اگان تابلو و یا خدا به نمایش بگذارم، چون از امون را اگان درآمد بتانم به فامیلی خود کرده.
در مورد رستم خب من زیاد فکر میکنم که باید امو آرزوهایی که داره با آرزوهای خود برسد، چیزی که خوابهای ازیست از هر چهار اولادم. البته چیزی که آرزوهایی که در داخل یا دارن میخواییم که به آرزوهای خود یا برسن، اما وقتی که این حالات یا مشکلات اقتصادی سر ما میایه، ما کوشش میکنم که رستم یک قسم بگویم برش، بگویم که یعنی حالی به خود کار پیدا کنه، وقتش هست که به فامیل کمک کنه، اما وقتی که یه اگر در کار شوه باز از تمام فعالیت هایی که داره دور میشه.
بسیار خوب فیلم میکنم. کلان بودن در خانه یکم مسئولیت هم در دوش میباشته باشه آدم، چون وقتی کلان خانه بودی باید فکر طرف همه چیز باشه، طرف خرج خانه، طرف کرای خانه، طرف همه مشکلات خانه باید باشه، چون تنها مادر نمیتونه او یک کار پیش بره، چون پدر ما دور است از ما، بالای فامیل ما کلان خانه خودم است. افغانستان زیاد چیزا یادم هست که مکتب می رفتیم، یک جای می رفتیم فوتبال کردن در پیش بلاک ما اینجا. افغانستان جایی است که
مثل مادر مازم کشور مثل یک مادر می باشه بالای انسان زیاد خوش دارم برم، اما تا وقت کارامی نشنه و پس در افغانستان بر نمیگردم، چون هیچ اوضاعی نیست که من در اوجا پس بر بگردم. اگر من پس پیلن بر بگردم به افغانستان از پوره خوابهای من میمانم، سو هر وقت که بخیر آرامی شد باز من اون وقت پس در افغانستان بر بگردم.
جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامعی، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما را به تماشای یک مستند دیگر صدای امریکا دعوت می کنم. صدیق کپان، یک خبرنگار در هند، به خاطر انجام کار خبرنگاریش زندانی است. خانواده او برای آزادی کپان تلاش می کند. بیایید مستند کوتاهی را در مورد این خبرنگار با هم تماشا کنیم. انشالله پدر به زودی خواهد آمد. جلسه رسیدگی به دوسیه در روزهای 12 و 20 اپریل سال 2022 و فردا تدویر میشه. بیاین نزد خدا دعا کنیم. بیاین نزد خدا دعا کنیم تا باعث شود که حقیقت آشکار شود، تا این که ما در این دوسیه برنده شویم. وقت پدر تلفن میکنه از تو برادرانت میخواه که چی کاری انجام بده؟ اما طوری که پدر انتظار داره تو باید هدفهای بلندی داشته باشی. آیا او به تو نگفته است که صرفا به این دلیل که او در زندان است تو نباید هرگز در درسهایت کوتاهی کنی؟ پس خوب درس بخوان. او از تو میخواه که یک حقوقدان شوی، درست؟ بله.
آیا دسترسی شما به عدالت رد شده است؟ شما چه نوع عدالتی می خواهید؟
من عدالت می خواهم. من به قانون اساسی هند باور دارم.
دفعه قبل دخترم بسیار گریه کرد، چون می ترسیدم او طوری که صدیق دستگیر کرده مرا نیز دستگیر خواهد کنه. به خاطر او ترسید. او هرگز مرا ترک نمی کنه و همین دلیل است که مجبور شدم این بار او را با خود بیارم.
ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਲਬ
بله ما باید برای پول مصرف کنیم ما با آی بی سینگ ملاقات میکنیم و سپس اینجا را ترک میکنیم
آمدن به اینجا برای شما یک مشکل کلان میباشد درست است؟
در مالاپورام بود در ناحیه به نام چماد ما در اونجا تولد شدیم ما تحصیلات ما در مکتب همونجا تکمیل کردم ما در یک مکتب دولتی تحصیل کردیم ما صدیقه برای بار اول در سال 2002 دیدم از طریق پیشنهاد ازدواج ما گفتن که او یک آدم خوب است اینطور شد که ما ازدواج کردیم در اون زمان او منعیس معلم کمپیوتر در یک مکتب خصوصی کار میکرد ما زندگی خوشی داشتیم ژورنالیسم و نویسندگی علاقه فراوان داشت. در روز زمان او در روزنامه تجاز کار گرفت. او به مدت یک سال برای آنها در کوشگود کار کرد. بعد او منعیس گزارشگر بدیلی منتقل شد. به این ترتیب او اونجا رفت و شروع به پوشش موضوعات خبری محکمه عالی کرد. اینطور بود که او به عنوان گزارشگر سر از دیلی در آورد.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید
زود ساعت 8 به ما تلفن میکنه من منتظر تلفن او بودم اما او هرگز به ما تلفن نکرد بنابراین من فکر کردم ممکن است او برای مصاحبه رفته باشه و وقت نداشته باشه که برای ما تلفن کنه من تمام شب 5 اکتبر سال 2020 نخوابیدم من همه شب برای پیغام نوشتاری و صوتی فرستادم سراسر شب من مکررن تلفن را می دیدم حدود ساعت 2:30 صبح من علامت های آبی کنار پیام ها را دیدم که به این معنا بود که او پیام های من را خوانده بود بنابراین من بخاطری که او جواب نداده بود سرو بسیار عصبانی بودم هیچ نمی دانستم که تلفن او پیش پلیس بود قبی بعد تلفن او خاموش شد حقیقت با ماست من می خواستم حقیقت را بگویم فکر نمی کردم که سکوت ضروری باشد صرفان هایی که مرتکب جرم باشند سکوت می کنند چرا ما باید ساکت باشم اگر ما خطایی نکرده باشیم او به وظیفه اشراف ما آدم پرحرف نیستم این وضعیت مرا مجبور ساخت است که بیرون آمده آواز خودم بلند کنم من هیچ چاره دیگری نداشتم حالا می فهمم که مردم چطور با این شرایط برخورد می کنند از میان همه مقالات و برای پورتل خبری آژوموکام پلیس به صورت گزینشی بخشای خاص را درباره مسلمان ها برجسته نمود اونا میگو که او صرف برای مسلمان ها صحبت میکرد آن معلومات از کجا میاید پس مقالات دیگر رو که در آنها او آوازش را برای سایر اقلیت های قومی بلند کرده چی میشه؟ کسانی که در کنار ما هستند بیشتر هندو هستند همسایه های ما هندو هستند ما فکر نمی کنیم که او مجرم باشه ما رابطه خوبی با او و خانوادهش داشتیم حتی در روزهای عید غذا اول به خانه آنها فرستاده میشه و صرف بعد از او ما غذا میخوریم چی ویشو باشد، چی و نام و یا مراسم ازدواج، ما همیشه به خانه یک دیگر رفت آمد میکردیم. ما هرگز خود من ایس هندو مسلمان نمیدیدیم. هیچ فرق بین ما وجود نداره. ما همیشه با هم سازگار بودیم.
نام من مزمل است. من پسر کلان سیدی کاپان هستم. من میخوایم انجینیر نرم افزار شوم.
من محمد زیدان هستم. من فرزند دویم سیدی کاپان هستم. من میخوام یک بازیکن فوتبال شوم. اما پدر همیشه به من میگفت که علاوه بر ورزش من باید به درس خواندن هم توجه کنم.
نام من مناز است. من فرزند سوم هستم. من میخوام حقوقدار شوم. حتی پدرم نیز همیشه همیره میگفت.
یک روز به صورت غیر مترقبه آنها پدر ما را دستگیر کردند. ما ترسیده بودیم و در مورد آزادی او چیزی نمی دانستیم. اما مادر کنار ما بود تا روح ما را تقویت کند.
او قبلا کارهای خانه را انجام می داد و محدود به خانه و آشپزخانه بود. اما حالا علاوه بر کارهای روزمره او باید از خانه بیرون برد تا درباره دوسیه صحبت و با مردم ملاقات کنه. بعض روزا او برای تعقیب امور مربوط به دوسیه وی طرف و طرف می رود و برای کارهای خانه وقت پیدا نمی کنه.
اتحادی خبرنگاران فعال کرالا از همه ابتدا همراه ما بودن. من نگرانی خود با اونا شریک می سازم و اونا یک کمیته همبستگی دارن. آقای چکوتی و شمار از افراد دیگر از لحاظ مالی هم به ما کمک کردن و به ما جرات دادن که تا امروز ما این دوسیه را پیگیری و تعقیب کنم.
خب او و تعدادی دیگر دستگیر شدند و ابتدا به تخلفات کوچکی متهم شدند، بعد تخلفات جدی به آنها اضافه شد. من از کلمه دوسیه سازی استفاده نمی کنم، اما می گویم او باید بیگناه تلقی شود مگر آنکه شواهد قابل ملاحظه علیه او موجود باشد. تا آنجایی که من می دانم بر اساس اسناد موجود من هیچ چیز ندیدم که ارتکاب این جرایم توسط او را تثبیت کند.
با NP چکوتی اعضای کمیته همبستگی شاید اعضای اتحادیه خبرنگاران فعال کرالا ملاقات کنیم. بعد از گفتگوها با اونا ما بلکنو رفتم. آنها در تمام این مدت به ما کمک کردند. بعد از بازگشت از لکنو من نتونستم با اونا ملاقات کنم تا در مورد اقدامات و مسائل مالی صحبت کنم. بنابراین ما امروز با اونا برای ملاقات میریم.
خب سفر چطور بود؟
خوب بود. فکر میکردم نمیتونم او را ملاقات کنم، اما بالاخره تانستم. اگرچه همه میگفتن که ممکن است او را دیده نتانم.
این نخستین بار است در 1.5 سال گذشته که او شوهرش را در زندان لکنو ملاقات کرده است. حال او چطور است؟
وزنش کم نشده، اما بسیار خسته به نظر میرسه.
او همراه شما بود، درست است؟
بله بله.
پدرت چطور است؟ خوشحال است؟
ما به او گفته بودیم که ممکن است پدرش را دیده نتانه.
تن از محکمه عالی هند گزارش میداد. اغلب گزارش‌هایش بر مشکلاتی که اقلیت‌های هندی، دلیت‌ها و سایر مردم با آن مواجه بودند متمرکز بود.
دوسیه کاپان دوسیه اول نیست و آخری هم نخواهد بود. این بخشی از یک تلاش هماهنگ توسط مقام هاست برای خاموش کردن رسانه ها، بخصوص فعالان مستقل رسانه ای، افرادی که جایگاهی خوبی دارند، افرادی که خبرنگار هستند، کسایی که ورزش های خبرنگاری پایبندی دارند.
عدالت به تاخیر انداخته میشه مسئله ای است، اما من امید نیستم. من مطمئن هستم که حقیقت یک روز آشکار میشه.
بیننده عزیز، مستندی را که تماشا کردید بیانگر گوشه از زندگی یک خبرنگار مسلکی و پابند به ارزش‌های خبرنگاری بود. قضیه کاپان نخستین نیست و آخرین نیز نخواهد بود. و اما در اینجا می‌رسیم به پایان فیلم‌های مستند این هفته صدای آمریکا. سپاس از توجهتان. تا پخش مستند دیگر شما همه را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شاد و کامگار باشید. We'll be right back.